اردوونکو د مشال ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې پر دې هله چیرو جوړ وستې په مشال ډیو ځنګړو خبرونو کې به په دې غړي کې تاسو واورې چې د جندل عمر خان څوک وو او دغه راز د دوی په مبارزه به اهم خبر شي. تر دې ورسته به پر دې هم خبر شي چې په خبر پښتونخوا کې خبريالان له کوم ستونزو سره مخ دي او حکومت د دوی د مسلو د حلولو لپاره څه کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
اوردونکو د 19 پیړۍ په اخرو کلونو کې د هغه وخت انګریز سرکار زده د پښتنو وسلواله مبارزه کې ډېر خلکو برخه اخیسته و. په دغه خلکو کې د ملکند د سیمې د جندل عمر خان او سرتور فقیر هم وو. د مشر ډیو خبریال خالد خان دغه دوه مشرانو د ژوند او مبارزې په اړه د ملکند اوسیدونکو او پخوانی صوبایي وزیر شاراز خان او لیکوال شاباس خان سره خبرې کړې دي. نورازي چې وګړو ته وښو
ګران اوریدونکو د پښتنو په خورا یا د پښتونخوا وطن کې د انګریز یا د مغول د فیرنګ او د اورنګ خلاف ډیر جنگونه او مزاحمتي تحریکونه او د غشان سیاسي مبارزه شوې دي چې اوس هم زمونږه د تاریخ برخه ده. نن د ملکند د جنگ یا د امبلی چې کوم د انګریزانو خلاف ځای خلکو جنگ کړو او پامبیلا کې په 1913 کې جنگ شوی او بیا په ملکند کې په 1895 او 1899 کې دغه پاسونونه شوی او مزاحمتي جنگونه شوی. نن په هغه باندې بحث کوو. زمو سره دوه میلمانه دي. اول د ملکند بټخیلی اوسیدونکي شاراز خان چې د پخوانی صوبایي وزیر هم پاتې شوی دی او سیاسي ګوند سره تعلق هم لري او په خپل تاریخ باندې د ملکند په دغه جنگ باندې جوړ نظر لري. هغه نه بعد پښتنه کوو. دویم میلما موږ سره د هم د ملکند اوسیدونکي د تانی اوسیدونکي شاباز محمد دی چې کتابونه هم لیکلي دي مشهور پکې د ملکند غزاګانی او بیا د چرچل چې کوم په انګریزي کې کتاب لیکلو ملکند فیلډ فورس دا غي په پښتو کې ژباړه کړې ده. هغه نه به هم پښتنه کو لومبه پښتنه به د شاراز نه کو چې دغه جنگ د ملکند دغه پاسون دا کلا او پیل شو او د دې پښا وجوهات یا پس منظر سو
خالد خان داسې وشو چې دا ټول علاقه کې چې کوم جنگونه روانو نو دی که خو د هندستان مجاهدینو مهم خو یوسفزی عثمان خیل کلانی او انتر ممند پوری دا خلک په دې جنگ کې شامل وو. او د دې سرخیل چې وونه هغه نجم الدین مولانا نجم الدین هډه سپ چې وته وي ته د سیدو بابا موریدو د دې د بنیادی تور دا سرخرود د علاقې د جلال آباد سره نږدې الته اوسم د هغه مدرسه او د هغه پوجونه د هغه مورچې او هغه شیان الته موجود دي. د جهاد په وخت کې زه په خپل الته تلوم د مجاهدینو مرکز او پکې اول ګل یو مجاهد او هغه کمانډر او بیا شهید شو دغه په دغه ځای کې مرکز او موږ ورته تلیو د روسانو خلاف چې کله جنگ دا غیغه مورچی اوسملته کې موجود دی په غره کې سمستی والی ویو دغه تل به د غی مجاهدین اوسې د بیا وسته په کې افغان مجاهدینو به د روس خلاف چې جنگ کوونم دغه مورچی استعمال والی
په دغه جنگ کې کوم قانونو خلک او سرنګ خلک شامل او صرف ځای خلک او کده نور سیمو نه خلک هم دل تراغلی د دغه جنگ مشری عموماً چا کړی و
دا سومره هم جنگ چې شوه دی نو مذهبي خلکو د دې قیادت کو سرتور فقیر یا میډ مولا په نوم باندې چې مشهور و، نو دا بنیادی طور د بونیرو دا د ریګا د کلی د خانانو ورور عزیزو. دوی په خپل هندوستان ته تللی وو، خو چې په کلي کې څه بدی وه نو دوی بیا د هندوستان نه راغلی دی او په پتیپور کې دیره وو. دا انګریزان چې په د 97 پورې چې اخیرانه کم جنگ شوی و نو هغه په چکدره کې شوی و. د دې لخکر قیادت سرتور فقیر صاحب کو، او ټوپک د چکدرې نه او چاوې وړو د پنجرې نه او رسا د ملکنډ ولا راغله فرنګیانه ورته ودرېده حیران. د چکدرې کوت تاله کړی و مجاهدینو سرتور فقیر په قیادت کې. خو چرچل وایي چې یو دوه میجرانو زمونږ هغوی مقاومت وکړو، دوی محاصره کړي وو، خو په دې کې د مردان نه او د نوخار نه نوې فورس راورسېدو. نو هغې تقریبا 4500 کسان وایي چې دا په ملکن کې شهیدان کړه، او تقریبا 2500-3000 کسان په چکدره کې شهیدان شو. او د هغې نه پس د ملکن په حدودو کې مجاهدینو یو قسم شکست وکړو. خو په دې دوران کې چې کله دا جنگ سړېده، دا پیرنګیان د لنډاکي پوری تللی وو، او د لنډاکي نم اخوا لاړه. خودی وایي چې د لنډاکي نه اخوا بیا موږ ته خلکو استقبال ته راووته. لنډاکي کې جنگ وشو، د لنډاکي نه پس بیا جنگ ونه شو. خودی ته اطلاع وشوه چې شبقدر ډېره یو دغه علاقو کې د ممندو په علاقو کې دغه را پاسېدل مجاهدین. اول ته د باجوړ مامون چې دي نو هغوی لخکر جوړو، نو دوی د دې ځای نه روان شو. بونیر یې پرېښودو، ملکنډ یې پرېښودو، د تالاش په لاره باندې د ظلم په پل باندې پورې وته، او داسې لاړل سلارزو علاقې ته. د سلارزو داسې وایي چې د سلارزو خانان د دې ملګري او د ناوګۍ خانوم د دې ملګرتیا کوله. البته عام دا واړه مامون چې وته وایي، نو دې خلکو ډېر سخت جنگ وکړو انګریزانو خلاف. په دغه ځای کې بیا فرنګیان کامیابی بیا مونده، او هغه چې کومو هغه لخکر نغې لیم شکست ورکو. نو دا اپرایزنګ بنیادی طور شروع شوی د 1895 نه دی، او په 1897 کې بیا دا ختم شوی دی، او سری د 1857 نه لګېدلی.
مشال رادیو ته غواګیاست، او زبوق غږ په مشال رادیو ته کوم، او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په چترال کې د مهترانو یا د دیر د نواب او د جندول د عمر خان خپل منځي شخړه په وجه هم انګریزانو ته یو موکا ترلاسه شو چې دغه سیمه ته خپل فوج داخل کړي. تاسو په دې کله سوای
د غوړزي دی خالد خان چې انګریزان په نوخار کې ډیر دي، چترال ته د ملکن په لار تلل غواړي. د دې وجنه چرچل دی ته چترال اکسپیډیچر وای دی جنته، او دی روډ ته اوسم نوشیرا چترال روډ وای. هغه وته وی کنه ان سی سی روډ ورته وای، نوشیرا چترال، نوشیرا چکدرا چترال روډ. نو دی چې په ملکن په غرب باندې راختل، نو دلته وته درې ځای خلکو لارې نیولې وه. یو ځای په بټخیله کې موږ وته ورتیر دوبندۍ وایو چې دا د درګې ته راشي، نو د ورتیر دوبندۍ غر دی چې دا کراس شي نو بټخیله راځي، او بل د کالدرې نه چې څوک راوخیږي نو دا بیا هغه راځي میخبن او توتکان دا طرف راځي. نو دلته په بټخیله کې د میر اعظم خان په نوم باندې مجاهد او زمونږ دلته د ابراهیم خیلو خانان دي، د ادریس خان او شعیب خان او اکبر اعظم خان او خالق زمان خان. د دې خلکو هغه خصوصا د خالق زمان خان او د ادریس خان دلی د نیکونو ورور میر اعظم خان، نو هغه د بدخیلی د مجاهدینو مشري کوله، او مونږ وته پیر خوشا بابا کلی تو چارکوټلې وایو. دې طرف ته زمونږ د بدخیلی او د بټخیلی سره متعلق چې څومره باندې کونډی دي، نو د دې خلکو د هغې په قیادت کې دلته مقاومت کوو چې انګریزان په دې طرف راونه خیجي. خو انګریزان د شا د طرف راغله، او د دې خلکو او لکه محاصره وکړو اوس هم داغي هغه قبرونه چې دین او هغه په پیر خوشا بابا کې دي کلی نډیر بهر دي او په ډیری جو لګرام کې زموږ د بټخیل یو زنانه و چې هغه په ډیری جو لګرام کې واده و او هغه د اوس چې ایم پی ای د شکیل خان نو د دې د پلرونو د دې د پلار او د ترونو نیاوا معصومینا نه به وتوي او د دغه وخت کې د دغه لخر قیادت د ډیری جولګرام د لخر قیادت معصومینا نه کو او انګریزانو سره په دغه ځای کې چې په کم کفرس کا غیره ختل نو جنگ ته اغي ماده وو وغي جنگ کو او په ملکن کې مهم ته ملکن د جیدادوم دغه خلکو دی نو ملکن ته بم دغه لخر به بیا عملي کولی بیا داسې وشو چې د چترال په میترانو کې د یو بل سره جنگ وکړي چترال میترانو د اقتدار د پاره نو دا غي یو میتر راغی او په جندل کې ډیر شو د عمر خان سره او د عمر خان لخرې د ځان سره واغستو او د چترال د قلا محاصره وکړه انګریزانو ته چې دا پته ولګي د ناغه د ګلګیت لارې نه را روان شو دا زما د تریو زوري بخت روان عمر خیل نو هغه وی چې ولفکرو لیکلی دي چې مونږ ته بل لار نه معلومه نو د دې وجه نه مونږ د ګلګیت نه خپل فوجونه مارچ کړه د چترال د هغه د پاره د میترانو د امداد د پاره او د عمر خان د وحلو د پاره عمر خان ته چرچل نپولیان پتان وی او هغه عمر خان د غیسره خطو کتابتوم کو او د عمر خان د شوق او چې انګریزان د دې سره جوړ شي خو انګریزان هغه د ځان د پاره خطر ګڼو او دا غسره مذاکرات نه کول غوښته اگر چې د سخاکوټ د پول چي دي د سخاکوټ د درګې په پول کې نو د عمر خان په درخواست باندې فرنګیانو جوړ کړو خو انګریزان بیا خپل سړی د دیر نواب ګڼو د دیر نواب یې بیا دې ته تیار کو چې هغه په عمر خان باندې حمله وکړي او عمر خان افغانستان ته تختید او د غزوی عبدالمتین خان گرفتار کو او دیر ته راوست
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دغه جنگ نه پس انګریزانو ځایي خلکو یا مقامی خانانو او نوابانو سره سمعاهده یا پریکړه کړې وه، او که سمعاهده شوې وه نو هغه کومې پریکړې یا معاهدې وې؟
جنگ چې ختم شو، خالد خان نو انګریزانو بیا زموږ د ملکن د خلکو سره یو جرګه وکړه، او په هغه کې خلکو ته ماجب مقرر کړ، راداری چې په هغه کې د بټخیلی کې به درې زره روپیا ورکولې، درې زره به په لډن کې ورکولې، درې زره به په تانه کې ورکولې، اته زره به د دیر نواب له ورکولې، او اٹھاره زره به په هغه وخت کې د کابل چې وسوک حکمران او ناغله به ورکولې. او دا کم ان سی سی روډ چې ورته وای نو دا د نوخار نه را روان کو، او دا د وسپنی پلونه ورته کې خو د دوا یو په سخاکوټ کې او یو په چکدره کې، او د چکدرې نه اخواتې به پړاوونه جوړ کړو، اته پړاوې جوړ کړو، په دې کې به د ملکن لیوی ناسته و، لیوی برتی کړو، په دې کې به د ملکن د لیوی جمعدارو، هغه ته به کوم تنخواه پولیټیکل ایجنټ ورکواله، او دې پولیټیکل ایجنټ ته به وي خان بهادر پولیټیکل ایجنټ دیر سواد چترال باجوړ ملکن ایجنسی، به به ورسره لیکلی فیض گنجور بخش، نو دا د ټایټل، او دا به په کال کې یو ځل یو بڑا کانا کېدا، هغه له به د دیر نواب عمراتلو د سواد باچا سی بمراتلو د راوګه خان او د پشت خان او دا بمراتلل، او په ملکن کې اوس هم یو جماعت ته مهمان خانه جماعت وته وي، دغه سره کمرې وي، هغه کمرو کې به دا خلک دیره یو شپه دوه شپه به وکړه او جرګه حالو. زمونږ د ملکن د خلکو سره دا معاهده وه، خالد خانه چې دی به د مل پی په بری روډ د پاسه اور انګریز نه یې ساره، او خپل جنگ به هم د روډ د پاسه نه کوي، که دشمن ورتم په روډ په خامخ شي نو دی به په هغه ډز نه کوي، د روډ نه دغه د کوزیدو انتظار به کوي، او که د روډ د پاسه چا فرض کا قتل مقاتله یا شوکا یا هغه وک جنگ جګړه وکړه نو هغه ته به انګریز سزا ورکي، او که د روډ نه ښکته یې څه وکړه نو دا غیز موار به جرګه او جرګه به هغه یا له جرمانه ورکي یا بوله سزا ورکي، او د ټلیفون تار هم تیر کړو، د ټلیفون د تار د لاندې هم پابندي وه چې د دې د لاندې به هم څوک قتل مقاتله جنگ جګړه نه کوي، او دا لاین به دې کولاو ساتي.
کلک مراد دغه پس منظر بیان کو چې انګریزان خودلته متحد هندوستان ته راغلو، نو د دې د جنگ کولو یا د حکومت کولو کوم لوی پالیسي وي چې دی دلته خپل کړوي په متحد هندوستان یا برصغیر کې؟
فرنګیان هندوستان ته چیراتل نو دی درې پالیسي چلوري دلته، یو ته به ډیواید اند رول، خلک به یو بل سره جنگول، او دا به طوری پالیسی اغیدا کار کو، حالانکه دا د منافقت اغا حد دی، دی دی جرمنیانو خلاف دی، خو دا دی میسولینی او دا هتلر او دا دغا خلکو پالیسی وا، ڈیوائیڈ اینڈ رول، دا غا پرنس کتاب چی دیکن نا، دا میسولینی دیکن دا چا دی، پیدویم پالیسی وا فارورد پالیسی، بزاو ملکون نیسا، لاقی قبضا کوا او پا مخکزا، بیا وا کنٹین پالیسی، چې دا اوس اوساته د ځان سره کم د ډیورن د کرخه چې راخکلی کنه دا مستقل لانجه جوړه کړې ده دلته، د فارورډ پالیسی نه پس بیا د هغې وه کنټین پالیسی، نو ملکن چې نیوو نو دا دی د فارورډ پالیسی وختو، او بیا دلته جرګې مرګې هم کولې خو جنګ یې وکړ.
ਕਲਾਵਾ مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي
اوریدن کو دا ملکن او دامبیلی دا جنگ پا حقلا تاو تا معلومات ترکو پا دا غبرخ کرا سرا شعباز محمد دی چی ها هم دا ملکن تانی سر تعلق لری دا ملکن یونیورسٹی نے ایم فیل او پی جی کرده دا پا دا غا حالات و کتابون لکلی دی چی مشهور پا کی دا ملکن غزاگانی او بیا دا چرچل چکم کتاب لکھلی دی ملکن فیل فورس آگے پختو جبارا کرے دا ہر کلی در تا وہ شہباز سے کدارا تا وہ چی دا ملکن پا جنگ یا پاسون کی سرطور فقیر چی انگریزان بورتا لیوانی ملا ہم ویلو لوے کردارو کدا دا پاک لامورا تا معلومات راکل
خجی دا سرطور فقیر تا پوستا سو کرے دا سرطور فقیر خپل نوم سعدالله خانو پا ملا مستان سرطور بابا او د پیرنګیانو په کتابونو کې ته بیر هډډ او میډ مولا لیکلې په دې نمونه باندې شهرت لرو د ریګا اوسیدونکو او ریګا په بونیر کې او زیده د پلارنو می حمید الله او د معزز کورنۍ سره د ملیزه یوسفزه د شخص سره نورزی ابازی سره سره تعلق د پوره کولی کې یو خیت لیټو خدای له سره سمرګیا سي شو به بیا اجمیر شریف ته تلو او مک می هند د په حواله سره دالی کړی دي چې د ضرورت د دشمنه په ځمانه هندستان ته تلو د وستي شیا سفر یې کړو په مزار شریف افغانستان او ترکستان کې لس کال تیر کړو په هغه زمانه کې بیا چې دینو په اتل سوا پنځه نوي کې بیا بونیر ته واپس راغې او په اتل سوا او نوي کې 1897 چې موږ وایو دا چې دینو په باجوړه او عثمان خېلو کې د دې دورې وکړي خلک جهاد ته جوړ کړل او په 1897 کې هم په دغه کال کې هغه بیا په ملکن باندې بیا حمله کړې وه د پیرنګیانو سره جنګېدلې وه پای کې پیرنګیانو ته هم ډېر نقصان رسېدل او د دې د غازیان په کې هم ډېر زیات شهیدان شو او دغه مطابق دا هم یو خبره ده چې سرتور فقیر له دغه روسیانو ٹریننگ ورکړو یا افغانستان ولا د افغانستان او دغه د دې خدان له وګت تاریخ ته خپل لندو بزده وې مچدا د اتل سو ونوي د جنگ چي دي نو دا هم د ګریټ ګیم یو ایسو دا د بهیره کې سپین په پورت معنی اصل کې جګړو د غې په قبضه ته چلو د یو طرف نه روس راتلو هغه قبضه کول غوښتل او د بل طرف نه برتانیې په هندستان کې د غو حکومت ونو دی مخکې کېدل برتانیې روسیان ال تکرامنی کول او د غې کوشش وکاو نو ال ته په قبقاز کې غوایم جوړ کړی و او د اسلام په نوم معنی غوري غوایم دا په کې خبره و او بل طرف ته اغوی چې دینو دلته کې دا سرتور په قریا نور کسان د سي د غکړل او د امیر عبدالرحمن په ذریعہ دا جدینو راوستلو دی دلته کې جګړه شروع کړه د هم د اسلام په دغه وچی اسلام په خطر کې دي نو اصل کې دا د ګریټ ګیم یې سو خو زمون خلک چې کم عوام دا خو په دې دون لنجو باندې نه پویدل خو د کافر خلاف جهاد خو د دې کار وو په دې باندې ځان قربانول غوښتل نو ځکه په دغه کې شریک شوو
شاباس صاحب د ملکن یا دامبیلی د جنگ زمونږ په پښتو شعر او ادب باندې څومره اغیز کړی دی او په دې اکلا خو ډېرې ټپې او چاربیتې لیکل شوي او ویل شوي دي که په دغه اکلا مو راته معلومات راکړل مننه بای
حاجی دا امبیلی غزا چې شو د پیرنګیانو د پښتنو په منځ کې د یوسفزو نو دا د امبیلی په مقام باندې شو امبیلی د مردان نه چې بنیر طرف ته راځي نو دغه د امبیلی کنډو د پاغې باندې راخی دي د پاتل لسو درې شپې تو کې دغه غزا شو او ډیره زیاته مشهوره غزا و په دغه د دغه غزا کمان چې کړو د پښتنو نو آغا سیدو بابا علیه رحمتو عبدالغپور چې خپل نوم دی سیدو بابا د دې کمان کړو او بیا په دې کې وسره د افغانستان نو مجاهدین راغلي وو د سیدو بابا دا ټول موریدانو د باجوړ نوم راغلي وو د ملکن د ټول سیمینار غونشي او خکافی نقصان پیرنګیانو تر سوال او داغه جرنل پکیم خوښو بیا دا غزین لاړو دغه شان ډیر زیات تکلیفونه غوی تر سوال او پاره کې دوا وکټوریا کراسوم غوی ور کړیو دا فنکې سلودی چې کم بنیر پیل پورس دا کتاب لیکلی ام بیل پیل پورس ګو بنیر پور پاره کې دا ټولی خبري موجود دي اوس دغه جنگ د پښتنو سره خو نور ډیر لاري نه وي د قلم دا دغه د دوی لک کمزورې دي خو بهر حال په هغه زمانه کې چې سونه شاعرانو نو مونږ ته څومره چاربیتې په لاس باندې راځي نو زیاتې چاربیتې د امبیلې په دغه غزا باندې لیکلې شوې دي په هغې کې د سیدو بابا او د هغه زمانې د ټولو کسانو نمونه هم موجود دي او بیا د فارسی یو کتاب پې دغه کړی کیدی شي چې چاپ شي کوشش پسې شروع دی د هندوستان یو کس چې هغه بیا په دې لډن ډېری کې خخ دی دلته کې نو هغه پې فارسی یو مصنوعي لیکلی وه په هغې کې هغه ټول دغه نصر الله خان نصر چې کوم د پښتو د دې چاربیتو کتاب مرتب کړو په هغې کې هم هغه چاربیتې شاملې دي همیش خلیل چې په دوه جلد کې کم د پښتو اکیډمانه د هغه کتاب خور شوی ده پښتو زړې چاربیتې نوې چاربیتې په هغې کې هم دغه شته په افغانستان نه چې کوم د چاربیتو کتابونه د پښتو سندرې او داسې چاپ شوي نو په هغې کې هم دغه چاربیتې شاملې دي چې ستاسو کتې شي
د میدان خلق پختان دی د دیر نوابا د میدان خلق پختان دی د دیر نوابا د دیر نوابا سر د وطن هزار وی په قربانی کی غزا جوړی کی د دیر نوابا غزا جوړی کی برول ملی غزر کی کی غزا جوړی کی یا باندې ملی غزر کی کی غزا جوړی کی
جوڑی گی جدر نوابا غزا جوڑی جوړيږي یا باندې ملګر غر کیږي غزا جوړيږي
بل جی دا ملکن دا دوان غزاگانی چی شوی دی نا پا دے غزاگانو که داغی نا ورست نوریم غزاگانیش تا پا دا گری غزا دا دا نل سوا پینزو دیرش که شوی دا دا طول پا اولسی شایرائی که محفوظ دی پا دا غمانی دا دے پورا غیز پروت دی پا پختو ادب که خصوصا پا اولسی شایرائی که دا دیر زیاد خوارو دی دا ملکن دا خبر چیرا دا یو مشهور ټپ ده چې په ملکن تور تیاره شو او ارونه تور زلوچ رڼا شینه دا ټپ ده ډیره زیاته مشهور ده بل لال چې په ملکنی توپی چل کړو تر رنگ والا پوری او شیندل ګولونه دا پکې شو او بل دا ټپ چې دا ډیره مشهور ده چې غبیننګی زور شو پیرنګیان چترال لزینه دا دویمه مصره چی دا ټپی ټولی دا غی دی دا شانتی دا اتل سوا او اٹار سو ستان میں چی کم دا غدا جگڑوا نو پا دی کم چی دی نو پا لنڈاکی ورطا دی رسر تور پا قیر دیو دین پی رنگی دا زان پا ویر دی دا مشهور چار بیت دا دغه شانتی نور هم ډیر زیات چار بیت او سندری شته چې دا وخت په وخت باندې شاعرانو ویلي دی او په عوامي مجلسونو کې دا خورې دی او خلکو به یادولې په دې اتلس سوا په دغه یو جنگ کې چې دی نو معصوم ابای چې دی نو پکې یو مشهور کردار تیر شوی دی د ډیری جولوګرام زمونږ د ملکنی جنس هغې پکې پورا کمان کړیو جنگ کړیو هغه هم پکې یاد شوی ده د یاسین چاربیته چې وا د یاسین چاربیته اکړي قتل د پیرنګو دا هغه چې دی نو مشهوره چاربیته وه دا ډېره زیاته مشهوره ده او نورې هم ډېرې زیاتې چاربیتې او سندرې په دې باندې شته دی دا چاربیته ډېره زیاته مشهوره شوې وه دغې اتلس سوه او نوی د غزا په باب لکم چې سرتور پخیر کمان کړو د کلکتې نه راختلي پیرنګیان دی او غزا جوړیږي خزل می پسې روان دی او د کلکتې نه راختلی دی پیرنګ او خلکه ادبار وکه په سر جوړ کو جنگ هر یو غازی پی ځان سي زی لکه پتنګ د لنډاکی بابا سره ډیر هلکان دی او د کلکتې دا ډیره زیاته مشهوره چاربیته وه دس نور ډیر زیاتې چاربیتې او سندرې چې دی نو په دې کې خورې دي په خلکو ته یاد دي سو خو د خلکو نه هېرې شوې خو کوشش پسې مونږ هم کوو چې راټولې کړو او سوم کړم نیما د خپل ایم پیل په دې مقاله کې د دې کافي حصہ راغونډه کړې ده انشاءالله ولې په خپل وخت باندې به چاپ کړم.
اول صرف د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د ملکن په دغه جنگ کې برخه اخیستې ده که د ده پاک له معلومات راکړل چې دی د فوجي په حیث په دغه جنگ کې وو یا د اخباري رپورټر یا نماینده په حیث دغلته موجود وو د ده په یاد کې په چکدره کې چرچل پکټ هم جوړ شوی دی
چې په دغه وخت کې چرچل نوې نوې کمیشن اغستې او بیا په چوټه مانی وو د سیندرس د کمې دغه اکیډمۍ نه فارغ شو نو هغه په دې جنگ کې شرکت کول غوښتل خو په جنگ کې خو په باقاعده فوج کې په هغه وخت کې نه شو راتلې نو هغه بیا د هندوستان کې د برطانوي جرنیل سره رابطه کړې وه او هغه دوله یقین دهاني ورکړې وه چې ته راشه په هر حال دې چې بیا هندوستان ته راغې نو دې د اخباري نماینده په حیث د ډیلی ټیلیګراف د نماینده په حیث باندې راولېږو ملکنډ ته او دو د دې جنگ ټول رپورټینګ کړی د ده دا کم کتاب چې دی ملکنډ فیلډ فورس ما په پښتو کې ترجمه کړی دی دغه کتاب چې دی نو دا هغه رپورټونه دي کوم چې بیا په اتلس سوه او اتو نوي کې چاپ شو د برطانیې نه خو د دې مطابق دا یوه خبره ده چې ډاکټر سلطان روم او نور محققین چې سونه تحقیق کړی دي نو هغه وی چې یاره په دې جنگ کې دې نیخ پنیغه نه شریک شوی دې چې راو رسیدو نو د ملکن او د چکدرې په مقام باندې او په ماندره کې چې کوم جګړه شو وړ خلک به کمړو دا جنگ سر ته رسیدلی وو او بیا دا فوج چې دی نو په ممن پیل پورس ته جوړ شوی او هغه د باجوړ په لار ممن دی جنسا ته بیا اوړېدو ځکه دا اور ټول لګېدلی وو د انګریزانو خلاف د بغاوت نو دی بیا هلته کې د دوی سره شریک شو. بهرحال دا خو د هغوی اپروچ دی خو د چرچل خپله وینا دا ده چې یاره زه په دې جنگ کې شریک کوم او بیا د یادگار په تور مانی د چک درې په مقام مانی چې کم پیکټ پیرنګیانو جوړ کړو زه په دې دا پیکټ جوړی کړی وي نو هغه د چرچل پیکټ په نوم مانی موسوم دی. د چرچل په دې کې دغه کردار وو او دغه دغه کتاب چې دی نو دا دومره زیات مشهور وو چې آینده وایي د دې دغه دا وو چې انګریزانو بیا کومه پالیسي جوړوله نو هغه پالیسي د دغه کتاب په رڼا کې جوړوله. دا د چرچل په دې جنگ کې کردار وو چې هغه پکې یا جنگ یې دلو یا راغلی وو خو چرچل په هغه وخت کې سیکنډ لیفټیننټ وو په پیرنګیانو په فوج کې او په سورو کې دلته ځان خی چې په سورو کې شامل وو.
Zama kesta gunira, zama kesta gunira. باندې دی خالیم بغم دی دل بربانیم آدی باندې دی خالیم بغم دی دل بربانیم نکی پتا مینا پتا باندې آوازیم کم کم سپ تکلم سپ تنا دی بیش میرا کم کم سپ تکلم سپ تنا دی بیش میرا سما خیست بنیرا نهر یا و پیغلا دا پتا دا سر تیرا سما خیست بنیرا و سما خیست بنیرا.
اوریدن کو دا پختونخوا دا لرغونی او تاریخی زایونو شخصیاتو او پیخو پا حق لاتاسو دا مشال ریڈیو لکلی شوی کتاب گندارانا هم معلومات حاصل اولی شه. نن مدتا دا ملکن پاسون یا مزاحمت په حق لا چې په کار اتل سوا پنځنوي او اونوي کې ځای خلکو د انګريز فوج خلاف کړو د معلومات درکل دا یو بل پروګرام سره به نور ملمنو سره د پښتونخوا تاریخي ځایونو او پیښو په حق لا خبرې کوو. خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
دا و خالد خان چې دغه راز تاسو ته دغه پروګرام وړاندې کړ. په دې پروګرام کې تاسو واورل چې د ملکنډ د سیمې جندول عمر خان او سرتور فقیر څه قسمه مبارزه کړي. اوس هم دې ته راځو چې پاکستان کې د خبریالانو حقونو لپاره کار کوونکي تنظیم فریډم نتورک خیبر پختونخوا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک صوبه ګرځولې. فریډم نتورک خپل کلنی راپور پور د اپریل په درشما جاری کړ چې پکې ویل شوی چې پاکستان کې او په خاص توګه خیبر پختونخوا کې ډېرې خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دغه راز ځینې بیا د وسلوالو لخوا د زورونو سره مخ شوي دي. بلخوا بیا د پاکستان حکومت په وار وار ویلي دي چې دوی د خبریالانو خوندیتوب ته او دغه سیمه کې امنیت ته ژمن دي. هم پر دې موضوع خلدانیاز راپور برابر کړی. راځي چې په ګډه توګه شو.
پاکستان کې د خبریالانو د حقوقو تنظیم فریډم نتورک رپورت شمیرو تر مخه تر ټولو زیاتې دویش مقدمه خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ضد درج شوې دي. اسلام آباد کې د شل، پنجاب کې اتلس، بلوچستان کې سلور او جموں کشمیر کې د یو صحافي ضد مقدمه درج کړل شوې ده. د فریډم نتورک مشر اقبال خټک مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د رپورت شمیرو مطابق خیبر پختونخوا د خبریالانو د پاره تر ټولو زیاته خطرناک صوبه ده چې دلته خبریالانو ضد زیاتې مقدمه درج شوې دي او دوی زورولې شوې دي. نوموړی وایي پاکستان کې ورځ تر بله د خبریالانو د پاره ستونزې سیوا کیږي. دی وایي دوی د تیرو اته کلونو نه هڅې کوي چې خیبر پختونخوا کې د خبریالانو ژغورنې د پاره قانون جوړ کړل شي خو حکومت دې د پاره عملی کار نه کوي.
د تیر میاشت هم په 13 تاریخ په پیښور کې یو غونډه د ژورنالیستانو شوې وه. پکې دا غوښتنه بیا تکرار شوه چې باید چې صوبایي حکومت د پاکستان تحریک انصاف حکومت چې د تیرو یو لس کالو نه په دغه صوبه کې حکومت کوي هغې دغه خپل بنیادی ذمواري پوره کړې نه ده. دغه شانتي ژورنالستان هم چې دي او د میډیا ادارې هم چې دي هغوی هم په خپل ځای خپل کردار پوره نه ادا کړی. میډیا ادارې ډېرې کمی میډیا ادارې داسې دي چې د هغوی سیفټي پروټوکول دي او بیا هغه پروټوکولز په خپلو ژورنالستانو باندې اپلای کیږي او د هغې امپلیمنټیشن نه بغیر یو ژورنالیست اجازه نه ورکړي کیږي چې هغه کار وکړي شي.
دا چې خیبر پختونخوا والی خبریالانو د پاره تر ټولو خطرناک صوبه ګڼل کیږي په اړه شنون کې او خبریال لحاظ لیوای دی سیمه کې نا امنی ده. دلته وسلوالې ډلې موجود دي او جرمونو کې ککړ خلک هم ژوند کوي. د لحاظ لی په خبره دوی ته هم د لړکی ستونزې رامخته شوې دي ولی بیا هم سناس ډول کې خپل کار جاری ساتلې دي.
چکله د ملال یوسف زئی واقعیا رااله د کوم ادارې سره زما تعلق او د فرانسیسي خبر رسانه ادارې اف پی سره نوې مسلسل د هغې متعلق خبرونه چلول. دغه خبرونه کې د هغې هر اړخ د هغې ملګری د هغې سکول د هغې د جون سره تړلې هر موضوعات کور کېدل. نو طالبانو هم په دغه دوران کې رااله چې تاسو د ضرورت نه زیات کورج دی وخت کې د ملال یوسف زئی لور کوي. نو دا سیس بند کړي د یو صافي پیسې باندې د کوریج خومن بند نک خو کوم استوري چې بزما د پیښور د کرېډټ لاين نه کېدلې هغه ستورین باز ما د اسلام آباد نه د نور نمونه نه کېدلې خو هغه کورج مونږ هغه شان کړی دی چې کله طالبان بګیلو کړو محبت الپدی خو زه نه یم دا خو نور نور خلق دی چې کوي
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز ود آؤٹ بارډرز کال 2022 راپورټ تر مخه د میډیا ازادۍ نوملړ کې یو سل اتیا ملکونو کې پاکستان په یو سل اوو پنځوستم نمبر دی رپورٹ کې ویل شوی دی حکومت ترسنگ نوری ادارے هم په میډیا فشار چای فرزانہ علی په خیبر پختونخوا کې لومړی او یوازنی خزینہ بیورو چیف تا د فرزانہ علی په خبره موجوده وخت کې خبریالان هم د مختلفو وجوهاتو لوجی د ناامنۍ او بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزو باندې ډیر کم کار کوي چې له عمله د صحافت اصلی شکل لادرکه شوه دی نوموړی وايي مین سټریم میډیا باندې د عام اولس مسلو ته ډیر کم ځای ورکولې شي
زما خو خیال دی جرنالیزم خو آلموسټ ختم شوی دی داسې عجیب انتہا پسندی ماحول جوړ شوی دی چې هغه کې هغه اصل سټوري چې دی هغه پاتې شوی دی اصل سټوري څه دی اصل سټوري مسلې دی اصل سټوري بارډر ایشوز دی افغانستان زدہ زمونږ بارډر وګوره هغه بارے کې افغان بارے کې افغان باشندو بارے کې ٹیرریزم نہ متاثرہ افراد بارہ کے ٹیرریزم نہ متاثرہ علاقوں بارہ کے سونا سٹوریز راضی اگر ٹی وی چلے ہی نہ التس کو صرف پریس ریلیز چلے گی خلق جدی آگا سیلف سینسرشپ کئی لگ یاد ہے نارمل ہر چا پتا آگئی کمنٹ سے کہ مڑا پری درج کر حکومت سٹوریز پوجن استا سو جند خطرے کی آگا ما کوا
دا فریڈم نیٹ ورک راپور کی ویل شوی دی چې تیر یو کال کې خیبر پختونخوا کې دوه خبریالان وجل شوی دي چې د دوانو تعلق قبایلی ضلعو سره دی قبایلی ضلع خیبر سره تعلق لرونکي خبریال اسلام ګل افریدی چې د تیرو شل کلونو راهسي انساني حقوقو اقلیتی برادرۍ نامنۍ او افغان کډوالو باندې کار کوي وای قبایلی سیمو کې کلهم حالات د خبریالانو د پاره سازگار نه دی پاتې شوی او هم دغه وجدا چې ګڼ شمیر خبریالان وجل شوی دي اسلام گل افریدی زیاته کړی دا د ناامنۍ د وجې خبریالانو د پاره کار کول ګران شي او بلدا شي د قبایلی ضلعو خبریالانو هغه شان تربیت هم نکېږي څنګه چې پکار دی
خبریالان په دې نه پوهیږي چې په کومه طریقې سره چې دی په دغه سخت یا کانفلیکټ زون چې موږ ورته ویل کېږو په دې کې کار وکړي او دا غیله مولا موږ په دې تر وختونو کې ولیدل چې یو شمېر خبریالان په قبایلی سیمو کې چې شمېرې د شپږ سو نه وخت تر تلس یا شلو پورې دي هغه ووجل شول دا یو نور وجوهات تر څنګ یو اساسي دغه هم و چې د پروفیشنالیزم یا د خبر د رپورټ کولو چې دی هغه د سکل کمی هم دلته د اوسم دی او وړاندې مو او دغه به دغه تسلسل یې د کیسه روانه وي ځکه چې د هغې بنیادي وجه دا ده چې په د قبایلي صحافیانو د خبریالانو د روزنې پالنې لپاره کوم داسې نظام یا میکانیزم نشته که څه هم پخوا باندې ځینې نړیوالې ادارې وي چې دلته کې کار کولو خو د بندیزونو له امله د هغې کار هم تړلی شوی دی او د دوی د تعلیم او تربیې دپاره څه نظام یا سیسټم نشته دی
انیلا شاهین په پیښور کې د تیرو پنځه ویشت کلونو راهسې خبریالي کوي دا وایي نن سبا وخت کې د خبریالانو تر ټولو لویه ستونزه معاشي ده زیاتره خبریالان د تنخواګانو څخه محروم دي د یوې پښتنې په ځواب کې انیلا شاهین بیا وایي پښتنا ټولنه کې یوې ښځې دپاره خبریالي کول زیات ګران کار دی
نو یو طرف ته خدای دې خوشاین خبره چې خزه لکه دا سافټ ایشوز نه لګ هارد ته مروا چولې دا غوي کار کردې مخکې نه خښوي دا دا غوي بیټس مخکې نه خښوي دي خو بل طرف ته کومګه دا ګورو نو ما خبره دا چې سړو ته سکیورټی نشته نو خزه ته به کم ځای ورکړي کیږي
د رپورټرز ود آؤٹ بارډر د کال 2023 رښتم راپور تر مخه پاکستان د خبریالانو د پاره خطرناک ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی راپور کې ویل شوی دی کال 2023 رښتم کې پاکستان کې وہ خبریالان وجل شوی دی دغه لیست کې په لومړی نمبر فلسطین دی خالد نیاز مشال ریډیو پیښور
نیاز بنا میدا The man.